نودی به تصمیم ونیسي.
د لوګر په ولایت کې یو شمیر خلکو د امریکا جاګ سره په خبرو کې د حکومت څخه غوښتي دي چې د هیواد امنیتي حالت زیاته توجه وکړي. په دې اړه به د ابراهیم رحیمی یو رپورت واورو.
په داسې حال کې چې افغان جګپړو امنیتي چارواکو په شلو ولایتو کې امنیتي حالت رنګلی بللی او په یو وخت کې ترهګرو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه یاده کړې د امنیت په برخه کې د عام افغانانو اندېښنې زیاتې شوې دي. د اندېښنې وروسته له هغه مخ پر زیاتېدو دي چې په روانه اونۍ کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې د لسګونو طالب جنګیالیو تر څنګ د ملي اردو ګڼ شمېر سرتېرو ته د مرګ ژوبلي راپورونه خپاره او تایید شول. په همدې حال کې د لوګر یو شمېر اوسېدونکو له امریکا غږ سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې کړي ترهګرو پر وړاندې مبارزه جدي نه کړي ممکن هېواد د امنیت له پلوه تر دې له زیات احتمالي بحران سره مخ شي. حامد احمدزی د دغه ولایت یو مدني فعال دی. هغه وایي
دفاع وزیر ته دوه لاټر اوس پورې په لنجه ده کچېری دوی دوه سره جوړ نشي په خپل منځو کې امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو کې ده او خرابېږي. مثلا متاسف بدخشان پیښې ته اشاره کوو، هغه ته وګورو چې څه حالت رامنځته شو. داسې نه چې دوی په خپل منځ کې سره شخړې وي او هېواد کې سر روان وي، خلک تباه کېږي، مړ کېږي، هماغه پخوانی حالت به بیا راشي، درېمه جګړه به بیا پیل وي، داعش وي، د خلکو وژنه وي.
عام افغانان او پوځي څېړونکي په امنیتي ارګانونو کې د ګوندي قومي او سیاسي ملحوظاتو پر اساس د اشخاصو ګمارنه په هیواد کې د وروستیو ناامنیو تر ټولو ستر او عمده لامل په ګوته کوي. حاجي عمر خان د لوګر د ازرې ولسوالۍ یو سپین ګیری دی. هغه د ملي یووالي په حکومت کې د شته اختلافاتو د له منځه وړلو تر څنګ له ولسمشر او اجرایه رئیس غوښتنه کوي چې سولې ته لومړیتوب ورکړي.
خدای افغانستان کې سوله او آرامي راولي. د شپږ دېرش کاله جنګونه دي. حکومت باید د ټول حکومت سره یو شي، خپل منځ کې کوم اختلافونه لري هغه دې له منځه ویسي، سولې ته دې غاړه خلاصه کړي، خپل د مرور ورونه دې موږ دې راوغواړي او په حکومت کې دې برخه ورکړي.
د لوګر یو بل اوسیدونکو خوشحال اثر له امریکا غږ سره په خبرو کې په هیواد کې د وسنیو ناامنیو د هواري یوازینۍ لاره وسلوالو طالبانو ته په افغان حکومت کې د ونډې په ورکړه کې ویني. هغه له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې لپاره له برابرې شوې اوضاع څخه ګټه پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوه. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر ویلي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف مبارزه کې حقيقي پرمختګ راغلی دی. کارتر دا وینا پرون د پنځشنبه په ورځ په پندګان کې په یو خبري کانفرنس کې په داس حال کې وکړه چې د لوی درستزانو رئیس جنرال مارتن دیمپسي هم حاضر و. دیمپسي وویل چې دوی دواړو په دې اونۍ کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي سره کتلی و او اصلي خبره دا ده چې په صحیح لار باندې باید حرکت وسي. هغه د تکریک تاروزی اقدامات شو بلل، خو ویل چې ډیر سخت کارونه لا پاتې دي او عراقي ملیشه باید د حکومت د امر او قومندانۍ لاندې راسي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا په دې غندلې د چې کوشش کوي نړیوالو اړیکو باندې تسلط او کنټرول ولري، مګر ویلي دي چې روسیا اوس هم او تل همکاري ته چمتو ده. هغه دا وینا پرون د پنځشنبه په ورځ د روسیې په تلویزیون کې د سوال او جواب په کلنۍ خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبریږي وکړه. په دې خبرونه کې هغه د روسیې د خلکو پوښتنو ته جوابونه ویل. شالل پوتین د امریکا متحده ایالاتو ته د اشاره کولو په حال کې وویل چې لوی ستر قدرتونه چې د خپل سترتوب ادعاګانې کوي او ځان په نړۍ کې د قوت مرکز بولي، خدمتګارانو ته ضرورت لري نه متحدانو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ د هغه ډاکټر زړه دردونکي شواهد واوریدل چې تیره میاشت یې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملې د قربانیانو د ژغورنې هڅې کړې وې. د امریکا سفیرې سمانتا پاور د غونډې څخه وروسته چې د تړلو دروازو شاته وسوه، خبریالانو ته وویل چې ما د غونډې په ټول تالار کې د چا سترګې چې د اوښکو ډکې نه وې ونه لیدلې. هغه ویل چې ډیپلوماتانو کله چې د سرمن د کلي د ماشومانو هغه ویډیو ولیدل چې د کلورین ګاز سوځولی وو او قیونه یې وهل او ډاکټرانو د هغوی د علاج هلې ځلې کولې، نو هغوی سخت غمجن او خواشین سوي وو. پاور وویل چې د امنیت شورا د هغې یوې بشپړې کورنۍ ویرونکې کیسې هم واورېدلې چې په دې حمله کې ټوله تباه شوې ده.
د یوکرين په یو مشهور ژورنالیست باندې چې د روسي طرفدار نظر درلود مرګانی دز سوي دي. د یوکرين د کورنۍ چارو وزارت په یو انلاین بیان یک ویلي دي چې د سیګو دنیا په نامه ورسپانه په رئیس او لویس اولیس بوزینا باندې دوه وسلوالو کسانو چې مولونه وهلي وه په کیف کې خپل کور ته نږدې دز کړی دي. د چهارشنبې په ورځ هم د پارلمان یو پخوانی غړی اولی کلا شینکوف چې د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته وفادار و د یوکرین په پایتخت کې د خپل کور مخې ته د پاورته حمله کې ووژل سو. جمهور رئیس پیترو پاروشینکو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ښکاره ده چې دغه جنایتونه عیني ریشه لري. هغه په دې باندې تاکید وکړ چې په دې اړه باید سمدستي او شفاف تحقیقات وسي.
د القاعده مبارزینو د یمن په جنوب کې د مقاله د شهر یو لوی هوایي میدان نیولې دی. دغه مبارزینو د دې میاشت په سر کې په دې شهر کې څو نورې مهمې سیمې هم نیولې وې. چارواکو ویل دي چې د القاعده جنگیالي پروند د پنځشنبه په ورځ په مقاله کې د خپل د حملو په وخت د کم مقاومت سره مخامخ شوی دی. دغه شهر یو بندري شهر او د یمن د تر ټولو لوی ولایت حضرموت پلازمینه ده. د یمن په جنوب کې د تیرو یو لوی ټرمینل هم دغه مبارزینو نیولې دی.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جی جانسن ویل دی چې هغه سړی چې د چهارشنبه په ورځ یو کسیز هلیکوپټر د امریکا د کانګرس یا کپیټل ودانی په میدان کې راښکته کړ سم سیدا د رادار څخه تیر سوی وو. یو فدرالي قاضي ډاګ هیوز پرون د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا دغه یو شپېته کلن پوسټ رسونکي په دې ملزم کړ چې محدود هوایي قلمرو ته داخل سوی وو او په غیر قانوني توګه یو الوتکه چې راجستر سوی نه و چلوله. د کانګرس غړو غوښتي دي چې په دې پوسټ چې دا څنګه امکان درلود چې هغه دا کار وکړي. جامسن وویل چې د غواړي مخکې لدی چې ټول امنیتي پروګرامونه بدل کړي په ټولو حقایقو ځان پوه کړي. مګر د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې دوی په دې باور لري چې کوم امنیتي خان موجود دی او لدی کابله اندیشمن دي. د کانګرس دیموکراتیک غړی الیجا کامینز وویل چې که په دې الوتکه کې یو بم ایښودل سوی و نو لویه فاجعه به یې رامنځته کړې وه. د جنوبي کرولینا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهام وغوښتل چې په دې ځان پوه کړي چې ولې په هیوز باندې ډزې ونه سوې او دې ته پرېښودل سو چې په واشنګټن کې د هغې سیمې څخه راتیر سي چې په کې د الوتکو پروازونه منع دي او که دا کار نورو کړی وای نو ډزې به پر سوی وای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکری رپورت ته. په کالیفورنیا کې د درو کالو وچکالو له کبله اوس د چارواکو پام دې ته راوښتي دي چې د سمندر اوبه د مالګې څخه پاک کړي او دا اوس موږ یو بل خبر خو اوس به ورپورټ راسو. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستوي کې لبل هر وخت څخه د افغانستان او پاکستان په اقتصادي اړیکو کې شوالی راغلی دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالان ته وویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هر اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټر سوداګریز مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي او وایي چې اتیا په سلو کې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل سوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپورټ کې واوري.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغانی مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان هاز ناو فارملی الاوډ پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا محل په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلی دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا محل د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپل سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو او یا تر اتیا سلنه سوداګریز ستونزې حل شوې دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپل مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړي دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ اویا نه تر اتیا فیصد زمونږ هغه مشکلات او ستونزې چې ترانزیت کې دي هغه حل شوې دي. وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم نه دي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغانی مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسېده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوې موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
داو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي درنور درکو تاسو په مکړی رپورټه د سولي د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي وسلوال طالبان تر اوسه د سولي په روان جریان باور نه لري. نور تفصيل د ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې ووري.
د سولي عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد له امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د سولي په روان بهیر پوره باور نه لري. هغه د پنځشنبه په ورځ ختیځ ولایت ننګرهار ته د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان ګوند د نوي قیادت تر نامه لاندې غونډې ته راغلی و. دغه ګوند چې د وري میاشتې په 11 نیټې په کابل کې نوی قیادت اعلان کړی و خپله دویمه غونډه په جلال آباد کې رابللې وه. د سولي عالي شورا سرپرست رئیس عبدالحکیم مجاهد له غونډې وروسته د امریکا غک پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د ولسمشر د سولي پیل کړې خبرې ځکه خوشبینوونکي دي چې له قوي هیوادونو سره روانې کړي. نوموړی وایي ښاغلي غني د سولي په پروسه کې داسې هیوادونه راښکیل کړي چې په سیمه کې اقتصادي ګټې لري او په دې سره اعتماد او سوله دواړه رامنځته کېدلی شي.
په سیمه کې د سیمې هیوادونه ورسره د چین هیواد ښکیل کولو په نتیجه کې داسې معلومیږي چې هم به د پاکستان هیواد هم به چین هم د سیمې هیوادونه د ولسمشر د هو هر زلف چوکاټ کې وکړه سي وسلوال مخالفین په دې باندې قانې کې چې د مذاکراتو مستر راسي.
خاغلی مجاهد د دې پښتنې په جواب کې چې طالبان رښتیا هم سولې ته تیار دي او کنه ویلي چې دوی لا د سولې پر روانه پروسه باور نه لري.
د طالبانو اسلامي تحریک خو د تل لپاره ویلي چې جګړه په باندې تحمیل ده. اصلا د داونه لري چې موږ په افغانستان کې جګړه پیل کړې ده. هر هغه وخت د سولې ته حاضر دي کله چې د اعتماد یو فضا رامنځته شوله او تر اوسه پورې د اعتماد د سیو کاپی بشپړ یو فضا وجود نه لري.
نوموړي د دولت په مخالف غاړه کې افغان حکومت سره د دوی اختلافات په اړه خبري کړي او ویلي دي چې که یو ځل د طالبانو لخوا باور پیدا شي نو داسې کوم غټ ټکی نشته چې لسولي انکار وکړي. ښاغلی مجاهد د سولې په پروسه کې د پاکستان په ونډه هم غږېدلی دی.
کله چې زموږ او د پاکستان اقتصادي ګټې سره شریکیږي، هغوی خپل باندې آمدان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت راشي، او کله چې د سیمې هیوادونه غواړي چې په دې سیمه کې د سولې وي، ثبات وي، نور موږ په اسانۍ باندې کولای شو چې سولې په افغانستان کې راولو.
هغه وایي وسلوال طالبان راضي شوي چې سولې رامنځته شي او په حکومت کې ونډه ولري. ښاغلی مجاهد د حرکت انقلاب ګوند په غونډه کې هم خبرې کړي او ویلي دي چې دغه ګوند باید د سولې لپاره تر نورو ډیر کار وکړي. دغه ګوند چې تر کلونو چوپتیا وروسته د خپل نوي مشر مولوی قلم الدین په ټاکنې سر راپورته کړی، د پنځشنبې په ورځ خپل دویمه غونډه ترسره کړه او له ګڼو ولایتونو ورته د ګوند سلګونه غړي وربلل شوي وو. د حرکت انقلاب ګوند مشر مولوی قلم الدین چې د طالبانو د حکومت په مهال د امر بالمعروف وزیر و، امریکا غږ ته وویل چې د سولې لپاره به هڅې کوي.
طالبانو نه هم دعوت کوو چې صلح ته ترجیح ورکړي، له دولت نم دعوت کوو چې د صلح اراده په ځان کې پیدا کړي، له خارجانو نم دعوت کوو د جنگ په جای باندې صلح غوره کړي. هغه د جنگ په جای باندې چې په اسلامي نړۍ کې جنگونه رامنځته کړي دي، هغه د صلح خوا باندې قدم کیږدي.
په دغه غونډه کې د یمن د جګړې په مسله کې له سعودي عربستان د افغان حکومت د ملاتړ په موضوع هم خبرې وشوې او د ولسمشر محمد اشرف غنی دریزي وستایه. دغه غونډه اعلان وکړه چې د سولې په پروسه کې به تر هر څه وړاندې خپل ونډه اخلي او مبارزه وکړي. د حرکت انقلاب ګوند د جهاد په کلونو کې د مولوی محمد نبی محمدی په مشرۍ له قوي ګوندونو په ډله کې راته چې وروسته له طالبانو سره یو ځای شول. د دغه واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته د حرکت انقلاب ګوند ګڼ غړي بندیان او یو شمېر د امریکا لخوا په تور لیست کې ورداخل شو چې د هماغه وخت د غړو پښتونی یو ځل بیا سر راپورته کړی دی. په دغه ګوند کې د طالبانو د وخت د یو شمېر مهمو کسانو شتون به د ډیرو په باور د سولې په روانه پروسه کې مؤثر واقع شي او ګڼ وسلوال طالبان به د جګړې په ځای د سولې پروسې ته رامات شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو لنډیز. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې پاکستان پریکړه کړې ده چې افغان سوداګرو ته به اجازه ورکړي چې د افغانستان په موټر کې خپل مالونه د پاکستاني بندرونو ته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر ویلي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف مبارزه کې حقیقي پرمختګ راغلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ د هغه ډاکټر زړه دردونکي شواهد واوریدل چې تیره میاشتې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملې د قربانیانو د ژغورنې هڅې کړې وې. د یوکراین په یو مشهور ژورنالیست باندې چې د روسیې طرفدار نظر یې درلود مرګانې ډزې سوي دي. د القاعدې مبارزونو د یمن په جنوب کې د مکالا د ښار یو لوی هوایي میدان نیولې دي. د مبارزونو د دې میاشتې په سر کې په دې ښار کې څو نورې مهمې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن ویلي دي چې هغه سړی چې د چهارشنبې په ورځ یو کسیزه هلیکوپتره د امریکا د کانګریس یا کپیټل ودانۍ په میدانۍ کې راکښته کړه، سم سیده د رادار څخه تیر سوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړی دی راپورته. په تیر میاشت کې د جدې په هوایي میدان کې د دوو ایرانیانو سره د سعودي عربستان د مامورینو د بد سلوک څخه وروسته عمرې ته د خپل ملک د اتباعو استول بند کړي او ایران دغه فیصله په داسې وخت کې کړې ده چې هلته د عراق، یمن، سوریې او د لبنان د مسایلو په باب د دغو دواړو ملکونو په دریځونو کې اختلاف هم په زیاتېدو دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باب رپورټ لیږلی دی.
د ایران د کلتوري چارو وزیر علي جنتی د خپل ملک د ټلویزیون سره په خپل مرکه کې ویلي مخکې له دینه چې ایران سعودي عربستان ته د عمره د پاره نور عبادت کوونکي واسطي، دا لازمه ده چې ریاض باید خپل هغو سرحدي ساتونکو ته جزا ورکړي چې په تیر میاش کې د ایران د دوو عبادت کوونکو به احترامي کړی و. د ایران په مطبوعاتو کې دا ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سرحدي محافظینو د ایران د دوو زلمیانو سره بد سلوک کړی دی. سعودي عربستان لا تر اوسه پورې رسمن د دغه مسلې په باب څه نه دی ویلي، مګر د ایران د بندنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله حسین څو ورځې مخکې د ایران د ټلویزیون سره په خپل مرکې کې وویل
در مورد این حادثه تاسف باری که اتفاق افتاد از طرق دیپلماتیک که با مقامات سعودی صحبت شده.
غوای چی ریاض دغه متهمین ته د سزا د ورکول وعده کړی ده. عینی شاهدان وایي چې د شنبه پر ورځ یو زیات شمیر ایرانیانو هم په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته یو مظاهره جوړه کړې وه. په دې برسیره یو سور وځي مخکې د ایران د پریس ټلویزیون په خپل راپور کې ویلی وو چې سعودي عربستان د ایران هغه الوتکې ته چې عبادت کوونکي پکې سپاره وو د ښکته کېدلو اجازه ورنکړه، مګر د سعودي عربستان مقامات وایي چې د الوتکې د ښکته کېدلو لپاره لازمی او مناسبه اجازه نه درلوده. یو پخوانی ډیپلومات او سیاسي ماهر مهرداد خانساری امریکا غږ ته ویلي چې د ایران مامورین په سعودي عربستان کې د خپل اتباع سره د بد سلوک لکبل په غوښه شوې دي، مګر په اصل کې دا د تهران په ګټه نه ده چې د ډیر وخت لپاره سعودي عربستان ته د عبادت کوونکو مخه بند کړي. هغه وایي
sending people to Hajj is a big source of income for the government and it's something that has always been a contentious issue.
هشته د خلکو استول د ایران د حکومت د پاره ډیره مالی ګټه لري او د هغه سدي چې هر وخت ایران او سعودي عربستان پر مخالفت درلودو. ایرانیانو هر وخت غوښتل چې د سعودي عربستان د شمار نه زیات ډیر عبادت کوونکي هشته واستي. نو اوس کچري ایران د عبادت کوونکو استول بند کړي، نو دا هغه سدي چې سعودي عربستان د ډیر وخت نه د هغه پته مو. مګر خغل خانساری د هم وای نه هم ایران او نه هم سعودي عربستان غوړي چې د دوی ترمنځ د خبرو د جنگ نه غټه مسله جوړ شي. دغه دواړه دولتونه کوشش کوي چې د دوی ترمنځ لانجې ته د حل یو سیاسي لار پیدا کاندي. هغه وای په دې برسیره دواړه خواوی په دې هم ټینګار کوي چې د سوریه او د یمن د جنجال د حل لپاره دی یو ډیپلوماټیک لار پیدا شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
که څه هم د امریکا متحده ایالات د منځنی امریکا د هیوادونو سره د کار کولو نوې ستراتیژي عملي کوي، خو بیا هم یو شمیر حکومتونه لکه د ګواتمالا، السلوادور او هندوراس حکومتونه د اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخامخ دي. دغو ستونزو عوامل تشدد، فساد او د اقتصادي فرصتونو نه موجودیت دی. تیر نومبر د السلوادور، ګواتمالا او هندوراس ولسمشرانو د شمالي مثلث د سوکالۍ لپاره د ائتلاف په نامه یو پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام هدف دا دی چې په هر اړخیزه توګه په دغو هیوادونو کې اقتصادي فرصتونه پیدا سي او حکومتداري ښه سي او خلک مسون واوسي. که څه هم د منځنۍ امریکا د وچې د هیوادونو وضعیت اوس هم خراب دی، خو کیدای سي په دغه سیمه کې یو لوی بدلون راسي. تیر دوبی د منځنۍ امریکا د هیوادونو نه د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغی چې د کورنۍ کوم څوک یې ورسره ملګری نه وو او د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت کوي. دغه بیا دا واضح کوي چې اصلاحاتو ته ضرورت شته. د سیمې د هیوادونو په مشرانو کې د سیاسي عزم د موجودیت ترڅنګ امریکا غواړي چې خپل ستراتیژي د حالاتو سره برابر کړي او د منځنۍ امریکا په سیمه کې د خپل ملګرو سره بهرنۍ مرستې زیاتې کړي او د هغو ستونزو په حلولو کې ورسره مرسته وکړي چې په اساس یې په سیمه کې د بې کنټرول مهاجرت مخه ونیول سي. د منځنۍ امریکا په سیمه کې د نوې ستراتیژي په عملي کولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره او د امریکا د حکومت نورو ادارې غواړي چې د منځنۍ امریکا په هیوادونو کې د تشدد او جنایي پیښو کچه راکمه کړي. د دې لپاره چې د امنیت په برخه کې لاس راوړنې وساتل سي، موږ باید چې خپلې هڅې لا زیاتې کړو چې تعلیم ډیر سي او د کارموندنې پروګرامونه لا پراخه سي. که ادارې قوي وي، دیموکراتیکې وي، حساب ورکوونکې وي او څنګ ته یې د مدني ټولنې ادارې هم توصیه وکړي، نو دغه به د امنیت په شکولو او فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. په داسې شکل کار کول به دا وښیي چې په سیمه کې خلک د وضعیت د شکولو لپاره ګډ مسؤلیتونه لري او ګډ کار کوي. په دې کې د ولسي یا د خلکو د پروګرامونو نقش مرکزي دی. د ځایي پولیسو پروګرام مرسته کوي چې د جرایمو مخه ونیول سي. دا ځکه چې پولیس په دغه پروګرام په ترڅ کې د ولسي عدلي سیستم سره په تماس کې وي. د بدماشو ډلو خلاف د مبارزې لپاره به پولیس د تعلیم او روزنې پروګرامونه عملي کړي. پروګرامونه به د ځوانانو لپاره د مهارتونو په زده کړه کې مرسته وکړي او د بدماشو ډلو سره د یوځای کېدو په خلاف په ځوانانو ته روزنه ورکړي. د ځوانانو د پوهاوی مرکز هغه مسونه ځای دی چې ځوانان چې په خطر کې دي مطالعه پکښې وکړي او د کارونو لپاره چې په خصوصي سکتور کې سته وروزل سي. دغسې پروګرامونه به پایداره بدلون راولي. اصلاحات به عدلي سیستم قوي کړي چې عدالت په سمه او شفافه توګه عملي سي. د منځنۍ امریکا د سوکالۍ لپاره زموږ دوه اړخیز اجنډا چې د جنوبي امریکا او شمالي امریکا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به ورباندې ټینګار وسي، د دې سره مرسته کوي چې په اقتصادي لحاظ د منځنۍ امریکا د سیمې هیوادونه ادغام سي او د عادلانه او پایدار ودې په لارې کې قانوني خنډونه لرې سي. د لویدیځې نیمه قارې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ جیکوبسن په دې وروستیو کې کانګرس ته ویلي دي اوس یې وخت دی چې د منځنۍ اسیا په اړه امریکا نوې تګلاره خپله کړي او د سیمې په ملکونو کې امنیت، سوکالي او حکومتداري په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. موږ یو لرلید لرو، موږ یو پلان لرو او موږ غواړو چې د کانګرس سره کار وکړو، د منځنۍ امریکا د هیوادونو سره مرسته وکړو او د امریکا ملي امنیت خوندي کړو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر منور دن کو از موږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیرمونی سچ نیم ساعت ورسته بیا هم مستاسب خدمت کیو. اوس پام وکړئ تاریخ